السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بستې 19 پرګرام ته ځانګړې شوې. د پرګرام قربان اعظم همکارا فریدا سیال ده روسه استډیو ته راځي. لاندې خبري برخه هم درې په دې کې بووره چې د هرات خار او شاو خواسي مين انسهار یوې بلې نسبتا زورورې زلزلې لړزولي. تر اوسه د مالی د سر د زیان په اړه معلومات نشته. په دې اړه چې څومره خلک زیانمن کړي وروسته د خبرونه کې راپور لرو. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماد طالبانو لبند د افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. یونامانن پر خپل ایکس پانل لیکلی چې دوی په افغانستان کې له حاکمو چارواکو سره د رسنیو د خوندیتوب د ملاتړ او د خپل سره نیونو د پای ته رسیدو په تړاو په فعال ډول خبرې کوي. افغاني الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی پرون چهارشنبه د طالبانو د حکومت له زندانه خوشی شو. د بهبودی میرمن الکساندرا مستوفایا ازادي رادیو ته د نوموړي د خوشی کېدو خبر تایید کړی. د بې پولي خبريالانو ټولنې هم د ویلامي په خبرولو سره دغه خبر پخلای کړی او ویلي دي چې بهبودی له 204 تیا ورځ وروسته را خوشی شوی. د طالبانو د حکومت چارواکو د نوموړي د خوشی کېدو په اړه څه نه دی ویلي. بهبودی د تیر 14 لومړي کال د جدي پر 15 په کابل کې د طالبانو لخوا نیول شوی وو. د امریکا د جیولوژي څېړنیز ادارې د افغانستان په لویدیځ کې نن سهار د ویبل زلزلې ټکانونه ثبت کړي دي. دغه ادارې په خپل ویبپاڼه کې دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.1 ثبت کړي دا چې څومره زیانونه اړولي وروسته په خبرونه کې درته په دې اړه راپور لرو. د اوکراین پاوز وای د روسیې د بي پيلوټ الوتکو او راکټي بریدونو نوې څپې د اوکراین څلور سیمې په نخښه کړي. خو د پاوز په خبره دغه بي پيلوټ الوتکو ډیره برخه د اوکراین هوایي مدافع سیستم لمنځه وړي دي. د اوکراین د هوایي دفاع ځواکونو نن په یو راپور کې ویلي د تیر شپې راهیسې په دونیتسک، میکولایف، سومی، دنیپروپتروفسک او زاپوریجیا سیمو کې پر زیربنای ملکي او پوځي اهداف ولس بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړي او پرې راکټونه هم توغول شوې دي. سپینې ماڼۍ اعلان کړی د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د اسرایلو او حماس وسلوالو ترمنځ د جګړې او پر اوکراین د روسیې د برید په اړه خبرې وکړي. د ښاغلي بایدن دا وینا به د واشنگټن په وخت د شپې 8 بجې وشي. د بایدن وینا په هغه دفتر کې کیږي چیرې چې د امریکا ولسمشران په دودیز ډول په مهمو ملي مناسبتونو کې ملت ته وینا کوي. د ایران پولیس وایي د تیر اونۍ په پای کې پلازمینه تهران کې د فلم د یو ډایرکټر او د یو ډایرکټر او د هغه د میرمنې د وژنې اصلي قاتلان یې نیولې دي. د تسنیم خبری اژانس د راپور پر بنسټ دریاتیا کلان مهرجویی چې د ایران د سینما د نوې څپې سره تړاو لري او میرمنې 45 کلنه وحیدا محمدی فر چې فلم لیکون کده د دې اونۍ په پای کې د تهران لویدیز ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې البته د دې اونۍ په سر کې د تهران لویدیز ته نږدې په کرچ ښار کې په خپل کور کې وژل شوی وو. د ایران د قضایه قوې ویبپاڼې میزان له ډیرو جزئیاتو ورکولو پرته اعلان کړی چې پولیسو د دغو وژنو په تړاو لاس تنه نیولې دي. اوریدونکو دا وو خبرونه. تفصیل کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولې ازادي رادیو ټکی کامي آدرس دی. لکه څنګه چې مخکې درته ویل دي سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوی. خو لاندې خبري برخه هم درې په دې کې بووري چې هرات نن د ګرمۍ مخکې یوې بلې نسبتا شدید زلزلې ولرزو خو چارواکي وایي ځاني تلفات نه لري. دا زلزلہ چې نن سهار شاوخوا 9 بجې وشوه شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې ښودل شوی دی. دا په تیرو دوو اونیو کې څلورمه زلزلہ ده چې د افغانستان په لویدیځ کې کیږي. تفصیل له همایون هیوادارو.
په تیرو دوو اونیو کې هرات ولایت نن د څلورم ځل لپاره زلزلې ولړزاوه چې د امریکا د جیولوژي ادارې په وینا شدت یې د ریختر په کچه 4.1 درجې وو. د یادې ادارې په وینا د دې زلزلې مرکز د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د قرباخ کلی وو. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس وایي د نننۍ زلزلې د ځاني تلفاتو په اړه تر اوسه دوی ته کوم راپور نه دی رسیدلی. نوموړی وایي
تر هغه ځای چې موږ معلومات لرو تر اوسه د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په ټوله کې په تیرو 14 ورځو کې چې له زلزلې وروسته کوم ټکانونه رامنځته شوي موږ ځاني تلفات نه درلودل. زموږ د معلوماتو پر بنسټ حالت نورمال دے
وضعیت تو فی الحال نورمال ہے.
په هرات کې د نن سهار زلزلې شدت د تیرو په نسبت کم و، خو دوه اونۍ وړاندې د میزان میاشتې په 15مه په شوې مرګونې زلزله کې د دې ولایت شاوخوا 1500 اوسیدونکي مړه او له 2000 ډیر ټپیان شول. د هرات اوسیدونکي وایي لا هم د نورو زلزلو له ویرې خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي او تر شنه اسمان لاندې په پارکونو او سړکونو کې شپې سبا کوي. دوی وایي په داسې حال کې چې یخنۍ زیاته شوې او دوی د اوسېدو لپاره سرپناه هم نه لري، له سختو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زلزله ځپلې زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالبصیر ازادي راډیو ته وویل
از روز نخست زلزله تا حال
له لومړۍ زلزله وروسته خلک له کورونو راوتلي او په خلاصه فضا او یخنۍ کې ژوند کوي، چې دوی نه خپلو زیانمنو کورونو ته د تګ جرأت کولی شي او نه یې د جوړولو توان لري. د هغه څه دي چې خلک یې ډېر اندېښمن کړي.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی عبدالقدیر وایي په هرات کې د زلزله ځپلو وضعیت لا هم ترنګلی دی او مرستو ته اړتیا لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت همچنان مثل روزهای
وضعیت د پخوا په څیر لاندې خنو ډک دی. خلک ډوډۍ پنازای او خیمو ته اړتیا لري، که څه هم هغه کلي چې زلزلې ځپلې د مرستو ډیر تمرکز پرې کیږي، خو د ښار اوسیدونکي چې له خپلو کورونو وتلي خیمې وهلي او له کارونو پاتې دي له بده مرغه په ډیر بد حالت کې ژوند کوي.
تر دې مخکې طالب چارواکو هم تایید کړی وه چې د هرات ولایت زلزله ځپلې د خیمو له کمبود سره مخ دي. په همدې حال کې د میرسي کارپاس په نوم یوې نړیوالې موسسې هم تېره ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې له زلزلې وروسته د هرات ولایت زرګونه اوسیدونکي دا مهال په خیمو کې ژوند کوي او دوی د سرپنا او د اوبو له کمښت سره مخ دي. یادې موسسې له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د وروستیو زلزلو قربانیانو ته پاملرنه وکړي او بودیجه ورته ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي چې د زلزلو له امله د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6500 تنه اغېزمن شوي دي. د وچا د معلوماتو پر بنسټ د سپوږمکۍ تصویرونه ښیي چې 290 کلي د وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي او ډېرې نړېدلې دي.
و مریدل چې هرات نن له غرمې مخکې به بلې نسبتا شدید زلزلې ولړزو او دا په ټوله کې څلورمه زلزله و چې په تیرو دوه اونیو کې د هرات ښار شاوخوا سیمې زپي. په همدې حال کې هلته زلزله ځپلي کسان هم مرستو ته اړتیا لري او د مرستو په لړ کې د تاجکستان حکومت د هرات زلزله ځپلو سره 3300 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې ده او دغه مرستو کاروان پرون له شیرخان بندر څخه د هرات په لور خوځیدلې. تفصیل زموږ د خبريال اجمل آریان پر راپور کې اورو.
د تاجکستان بشري مرستې د شیرخان بندر لارې افغانستان ته ورسېدې. د تاجکستان د بشري مرستو کاروان پرون چهارشنبه د تلش پګوستمه د کندز ولایت شیرخان بندر لارې افغانستان ته ورسېدې. د تاجکستان حکومت له پیښو سره د مبارزې د عمومي ریاست مرستیال صاحب جان زیاد الله په شیرخان بندر کې له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې 3300 ټنه بشري مرستو کې 20 قلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
سروري دولت مو جناب عالی محترم پرزیدنت مو
د تاجکستان د ولسمشر امام علی رحمان په لارښوونه د بشري مرستو 160 موټریس کاروان کندوز ته راورسید او له دې ځایه به د هرات په لور حرکت کوو تر څو مرستې د هرات زلزله ځپلو خلکو ته ورسوو. په دې مرستو کې وړه غوړي بوره وریجي د سون توکي د پخلنځي وسایل کمپلې د ژمي ګرم لباسونه تعمیراتي توکي او داسې نور توکي شامل دي.
په کندوز کې د بهرنیو چارو د ریاست استازي عبید الله عابد په شیرخان بندر کې د تاجکستان لمرستو مننه وکړه او زیاته کړه چې دغه دوست هیواد تل د سختوې پر مهال د افغانانو لاسنیوي کړای دی.
له دوست او همسایه هیواد تاجکستان نه یو نړۍ مننه کوو چې زمونږ له دردیدلې هیوادوالو سره چې څور زمخ کې زمونږ په هرات ولایت کې یو غمی زرابط منسسه یو کوشش کوو چې دغه کومکونه په تیزی سره او په ښه طریقې سره تر هغه متضررینو پورې ورسوو.
د کندوز یو شمیر خلکو هم د تاجکستان له خوا د هرات له زلزله ځپلو کورونوی سره د مرستو کاروان را رسیدو له امله خوښي څرګنده کړه او دغه راز د طالبانو پر سرپرست حکومت او په نړیوالو بنسټونو یې غږ وکړ چې د ژمې له را رسیدو مخکې د زلزله ځپلو خلکو لپاره سرپناه جوړه کړي. د یاد ولایت د شیرخان بندر یو وسیدونکی محمد اسماعیل آزادۍ راډیو ته وویل،
څنګه چې دغه موږ دوست یو تاجکستان دغه سي د هرات زلزله زپلو سره کومک وکړي چې د مسلمانانو باندې ژمې را روان دی او یخنی ور باندې را روانه ده، دغه سي د نور ټول یو دونه سره مې خوښته ورویان چې دغه سي خپل د دې هرات زلزله زپلو سره کومک وکړي، د دوی دوی بډې ډېر مې غټه مهرباني.
د کندز ښار یو وسیدونکی نور الله ابوبکر هم ورته خبره کوي،
د تاجکستان هیواد نه ډېر مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري ومرسته وکړه، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله زپور لپاره سوی ده تر زر غوته ورسي، او هوا هم په سړکې دوه ده سرسو ده همکاري هلته ورسي دغه د زمي پرده پوسی.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله زپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمیر 1400 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1000 تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی شکسته سکوت.
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قرباني د اکتوبر 11 د ماشومونجونو لنډیوالې ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزي اونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکو په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړی و موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار دا سې نړۍ جوړ پګټ کار سره داس نړۍ جوړ کړو چې چیرته هر انجلې پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو تګلارو شاهدان یو چې د نجونو خزو د حقونو د محدودولو لپاره تر سره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخنیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په څنګه توګه د جنو پر حقونو اغیز کړی دا او دغه حقونی تر بخولاندې کړی دي. لدی سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان وخت رسیدلې دي لشبګم ټولګي او پورته د جنو پر مخ خوانځي ترل شوې دي. خزي په دولتي او یو شمیر غیر دولتي دارو کې لکار کول را ګرځول شوې دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې لګډون کول من شوې دي او د هغوی هغه بنسټي حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوې دي. همدارنګه لدی سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا د چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلې ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغه ماشوم پر طلباندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېری خوشحالیانه کوي او ورته خوشحاليږي. لدین علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خزو لګول شوې دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کیدل په څنګهړي ډول د هلک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالي څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلې باندې څومره دینی ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع باس کوو. میلمانه را سره شته دي چې دا موضوع بر سره واسي کړي د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی د ښځو د حقونو فعالان هر یو نظیفه احمد چای او پښتنه ځواک او همدارنګ زموږ بل قدرمنه میلمانه ده روس سره سره وصل شي او همدارنګ د خوانزي استاد لطیفه خورم او بل میلمانه چې مخکې ول دوی بروس سره شي. تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی باسي صاحب ک لتاسی په لیکړو دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاری چې کله ولک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالي کې کورنۍ ورته خوشحالي کې او بلته مبارکيانه لګي چنجلې پیدا شي به وای چنجلې پیدا شوي دا ډیره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریښه لري په اسلام کې دا څه شته چې هلک نسبت انجلې نه خدا یا څه برتریت لري یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت انجلې نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو همکاران ته تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ او د اسلام نمخ کې په یونان کې موجود او عربانو کې موجود او نور قومونو کې موجود نو قران عظیم شان دا تطبیق کړی دی. قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکو ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخ تک تور شي د غسینه او د غسې او د غسینه ډکی غمجن یو د غم نډکی یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي چوا زما لور شو بیره شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کیږي او یم چې کوه علیهون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومندم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکاره د هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلې باندې خفه کېدل دغه په تولد باندې غم قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلې او بیا چې دی جنکی پیدا کېدې نو یا دی وجنه چې خدا بل چا سره واده کوي بل کور ته بځي او دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویلې به چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته نو دا به ژوندې خاوره کې منډلې. نو سوره تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې قرآن فرمایي و اذا الموءوده سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پورز باندې وا هغه جلی چې ژوندې خښه شوې ده هغه به راوغوښتی شي او د هغې نه پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې تا څه جرم او ستا څه ګناه وه. او کله نه چې اسلام راغلی دی دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي خو عموما خلک د جرکانو وجل یا ښخول دا شی بند شوی. او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی وو د البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکی واخلی او ژوندې خاخې کوي. نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلې او قران هم غندلې. بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې وو چې هغه لورګان سره ډېره مینه کوله محبت یې کوله لورګان سره فاطمی بی بی سره دا محبت ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی ډېر مشهور دی چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویل چې زما د وفات وخت یې هغه دی نو دا یې ځان ته نږدې کړه ورته ویلې چې زه روان یم زه ختم یم نه هغې ډېر سخت وژړل چې وی جوړل نو بیا وخت نږدې کړه نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې نو هغې بیا وخندلې. نو عایشی بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دی وژړلې یو کته دی وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم اما هغه چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاڅېده خپل څادر یا څه شی چې به ورته وه هغه به ورته غوړوو او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغه جګېده وغورځېده جګېده وغورځېده وړوکی و نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو خو د لور زوی و هغه یې واغسته جګې کړو او هغې کې ونیو او خپل خطبې ته دوام ورکړه ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش نه دا ازمایش دی د خطبې نه ورپسې کته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کوو هل لوکاړو هغه واړه شته نو هغې بزر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړده ده پلار ته به یې وویستل نو هغه به خو نږدې کړو مچو به یې کړه او ویله بیا اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینا وکړه. ډیر شیان دي مونږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډیره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب، تاسو بیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده، د نورې ملمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو. اوس را سره د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي لطیفه خورم هم ده. لطیفه جانې، تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکي همکار وای اغلی خورم شمیره قطع شوې ده، هغوی ته بیرته زنګ وو. فروزان داودزی ته باور شو، تاسو هم خیر اغلاست اغلی داودزی، که تاسو راته ووایې شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی ترمنځ توپیر نشته، او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپل لور سره کړې ده، دغې بیان هم وکړو. تاسو راته وایې په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولې بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته، د هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالي کې نسبت انجلۍ نه؟ بله، تاسو زموږ غږ لرئ.
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم.
مولوی صاحب ډېر زیات خو خبرو ته اشاره وکړه، څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته ټول د اسلام تاریخ معلوم دی. نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې، دې لپاره چې دوی د یو ننګ او آر ګڼه. او هماغه و څرنګه چې مولوی صاحب وویل چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام ښایلو، او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي دا اوځي. زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخي ګڼي شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړی دی، ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي؟
ام دې موضوع تر ازمه. نو کله چې مونږ اسلام ته وګورو دا مسایل، اما کله چې مونږ ټولنې ته وګورو باوجود چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده، مګر د دې تاسف ځای دا دی چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي، او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کیږي، بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي. حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي، نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي. د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقات د دوی چې مونږ کړی دي په ټولنه کې، او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي. نو ادم د اما پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی، چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده. نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ او آر ښکاري، نه یوازې چې په خوشحالۍ نه دنیا ته راته کې په کله چې انجلۍ دنیا ته راځي، نو دوی ډېر یو شدید خفګان اورښي. هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي. په همدغه اساس باندې کله چې دا انجلۍ نړۍ ته راغله، د اتزامه د دې د پیدایښ په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه وي نه خوشحالېږي، نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي. نو کله چې د دې روحیه لویږي، د دې هغه استعداد او کومه توانایانو چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي، او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی، چې دغه بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي، او یا سبب د افسردګۍ تاثر ګوشنشینۍ د ښځو کېږي.
کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رنا ته رنا افغان تاسیم خراغ لاس ستړي مشي کتا سره ته حتما تاسیم دغه وضعیت سره مخ شوی استه چې پکورنی کی کلا انجلی پیدا کیږي کورنی ورته ډیر نه خوشاله کیږي ساسې په نظر باندې وندې لتون صدی او دغه لتون څومره د دې سبب شوی دی چې په سنی محل کې چې طالبانو دنجونه پر زده کړو د خزو پر کار بندیز لګولې دی دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونوي
سلامونه سیال په تاسو ته ملمنو تاسو ټول اوریدونکو ته
وعلیکم
السلام ډېر ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نو نسم د تلې د خزو د نجونو نړیوال البته د پیغلې نجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونل مانځل شو په ټوله نړۍ کې ول مانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونل مانځل شو ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تدیر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې څکه کوئی وایي چې انجونې د پردي کور دی او انجونې په درد نه خوړی کېږي دا وایي چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاس ساده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېرې خلک خصوصا په مو مسلمانان کوم تاسو ګورو چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام ناګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چریا هغه باید مراد کوم متاسفانه مسلمانانو دې مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې سمال نه کوي نو دغه باورونه دي چې د سپورې په پانس افغانستان کې پاتشي د افغانانو ترمنځ باندې دا اوس هم شته او دا یو انامه چې په افغانستان کې پاتشي چې جلد حق دار او تعلیم حق هم نه لري او جلد ته باید ډیره زیات مینه محبت ورنکړای شي دغه دوی په سترګي کېږي دوی شخص سترګي کېږي او دوی ډیر زیات مثلا آزادۍ چې واخلي لکه د امنیتو غچو وي دوی ډیر زیات جذبه کوي او دوی ډیر زیات د خپل حقوق ډیر زیات غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده کومګه تاسو ګروپ لرونو مې انده تا ډیرې وخغه وایي وي چې جلې چې وی دالک په پرته لډی راځي ته بینه نه کوي کنه خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د ناپوهه د وجنه د بتلمې د وجنه او اسلام چې ویل شي وي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو په نه خدای په افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خځه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله د بل ارخه کومه تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو نه خو مسلمانان شو او نه خو افغانان شو نو افغانان اوس هم اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور نور څنګه پرې د خلک ماته بهر کې پیغور راکې مګم الان کې د دین نه خبر چې دا حق ده چې اسلام خځې ته ورکړی ده د آزادۍ حق لري د خبرې کولو د حق بیان لري د آزادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبانو مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب یو ان لچې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا د چي نارینه زک په کورنۍ زکه نارینه اولاد ته خوشاله کی چې کله دوی زړیږي په څنګه د ولمور پلار نو زوی د دې ساتنه کوي کپدې اړه باندې شیخ صاحب تاسو ته وایي یو انجلې څومره کولای شي چې ریغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي کاغه کولای شي زده کړو تلاش رسې پیدا کړی یا کار وکړي دا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سید انجلې هم وکړي د سیتو په اسلام کې دوی ته شته دي دیني اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنې کې ورته څومره شرایط برابرې دي لشي
نو دا خو د خبره ده چې کا جنکی خود کفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مورپلار باندې ډیر غیدا مهرباني نو تبه نه کوي او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې سمره پالک دی اموغ نه چې دی په جلی باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډېر د ځایونو معلوم دي چې الکانو پلار د پښې نه کش کړی بیرون کوڅه کې ورځولی بیا واده کړي لورګانې راغلي دي پلار یې وړی دی خپل کور ته پاکړی دی صحیح کړی دی ساتلی دی خدمت یې ورته کړی دی یوې ښځې خو ما ته ویلي چې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره به مې ورته بالغ دې خودو ورسره به ملاسته وم چې شپې څه چل پې ونیشي یا اوبه ونه غواړي یا بل شی ونه غواړي خیر یې راته ونه کړي هغه راته ونه کړي ډېر کیسونه ما ته معلوم دي چې جنکۍ د پلار خدمت یې کړی خو چې اول نه هغه بې اسري بې وسیلې څه کار یې نه وي میړه یم ته احتیاج یي او میړه یم بدخویه یي نو هغه غریب بابا څه هغه وکړي د مور او پلار
شیخ صاحب دلته بیا کله چې ماشومان په کور کې پیدا کی کغه انجلۍ وي او که هغه هلک وي کله چې مور او پلار بیا توپیری چلن کوي مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکوي انجلۍ ته کم ورکوي دا د ویل لپاره اسلام کې څرګنده دي جزا ورته څه شته که نشته ده او د دین علاوه کله چې دوی لویږي د دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدای دی چې سما شومانی کاله کانی کې جنکی چې ته کور ته راغلی خو راوندی کی سړی ده کنه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یوونه مچو اخلي بل نه به اخلي تونه فرق پکې نشته ده او حدیث کې راغلی چې نبی علی السلام فرمایي من ولدت له ابناتون چې چا یې ولور شو فلم یعدها خخ نکړه ولم یوهنها او تو ویني مرته اونګه پکې اونګاناله د دوه مېدار جي مخلوق اونګانا ولم يؤثر ولده عليها او زويته پاغي باندې ترجي ورنکړه چې دا خو مې زوي دی او دا خو الکته هغه ته ترجي ورنکړه نو بیا رسول الله فرمایلي ادخله الله به الجنه پرې وجه به الله پاک جنت ته داخل اولادونو مې څه تفاوت او فرق دی هغه قطعا ناروا ده حرام ده شریعت کې د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکو او ته په گواه شې چې بیا زما د مرګ نه پس څو غونه وي چې دا د پلار مال دی ټول شریک نو رسول الله به ټول ته هم دون اور کړل لورغان ته زامن ته ټول ته هم دون هم دون اور کړ وینه نه دا پلانی زوی ته مې ورکړه دا خپل خزي نومې واله یو کلی کور خلګو نه پیژندلې کړ نو دا خو جنو ماشه پلانې زوی تا نو رسول الله وی دا خو تا ظلم کړی دی او زه ظلم باندې گواہی نه کوم چې زه په ظلم باندې به گواہی کوم لاړ شه ځان ته بل گواه وګوره زه په ظلم باندې گواہی نه کوم اسلام خو اولادونو سره په تعامل کې چې دی د قطعی مساوات او داغه چې دی حکم کوي یو حدیث کې عائشه بیبي وایي چې ما کورته وخزه راغله سوال کو مسکینه و دوه جنکی لورګانه و سره وي نو فلم تجد عندي شيء نو مونږ رانو یو خرما واغه می ورکړه هغه نیمه کړه نیمه دې وی لور خله کې ورکړه نیمه دې بل لور خله کې ورکړه نو زه ما من ډیر تاثیر وک دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغله ما ته وخزه راغله دغه ستکار وک نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانه ولري او د سه حالت تورسیږي او غیب بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کی چې هغه د خپل لورګانو هغه کوي دا ډیر حدیث دی دا الکانو باره کې بیخي راغلي دي دا جنکوی باره کې راغلي الکانو مخشته خدا جنکوی باره کې ځکه ډیر راغلي چې عربانو خو الکان تاسو ترجیح ورکوله جنکوی ته ترجیح نه ورکوله نو دا احادیث د فضیلت دی ټول د جنکوی باره کې بل حدیث کې راغلی منعال ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خويندو کفالت وکړو چې پلار نه پاتې خويندې یا درې تر دې پورې چې هغه میړه وکړي او یا چې دې بس خپل مستغنی شي او د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دې مړی شي یا هغه مړی شي و انسان دی جزئی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغه سړی چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خويندو درې خويندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدایی پورې یا استغنا پورې
انا وهو في الجنه كهاتين ز او غسړای په جنت کې دغه سیو لکه دا دوګوتی چې جوړه دا دلکان مبارک نه راغله دا جنکوې مبارک بشمیر حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي او ترهیج ورکړي تشویق کړي دي خلک چې دی او قانوني او یواز تشویق هم نه ده قانوني حقوق مرتجع ده ورونو سره هغه متثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړي دي چې یعنی خلک هغه ته متوجي او
شیخ صاحب د دومره خګنه چې په اسلام کې دی وینجلې لپاره دی وخزل لپاره راغلي دي په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي ولی بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو خزې تور کړل شي وینجلې تور کړل شي دي د دې کورنۍ نیول تر حکومت پورې ولی نه ورکول کیږي ولی د ذهنیت نه بدلیږي سره لدی چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دوا کوي
یاره خو هغه باره کې خصوصا څنګه ویل ځکه زه نو حکومت کې یم نو مخکنی حکومت کې وو او داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي د مخکنی حکومت هم دا فرض وو چې دا جاری کړي د اوسنی حکومت هم دا فرض ده خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کول باندې موږ کې چې حکومت راځي او کې یو اعلان وکړي دې لپاره ذهنیتونه اماده کول جوړ کول میراب نه ممبر نه تلویزیون نه رادیو نه استاد دا برنامه یې ښه ده او کال کې ورځ یې دی نو دغه چې برنامه یې شي دغه چې د ممبر نه خبره وشي محراب نه خبره وشي رادیو نه وشي تلویزیون نه وشي او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي نصاب تعلیم کې د پی سي ډي چې ته و دې ساز چاته او د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه د فارسی ادبیات ښه خو دغه څه شیانو په معاملې کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه یې موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسې چې دا ټول درې وخت ډوډۍ زما په کې کې خوري نکې نه مورته ځي نکې نه الګ ناشتي په ځمکه دا ما غوښته نه سي نو یو مړی خپل خرم یو مړی ورکو یو مړی خپل خرم یو مړی ورکو نو ټول کورونو کې داسې نه ده خو تاسو چې کوم خبره کوي دا هم صحیح ده داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورونه نشته دا غي هم دا یو مسله نه ده چې د جنکو حقوق نه ده کې هیڅ حقوق هغه نه ده کې جاهل خلک دی نه د خدای ده کې نه د پیغمبر ده کې نه د ټولنې ده کې نا د مور پلا را دا کوي دا زوی چې تاسو یاد وای چې دا غوړي حقوق را کوي دا غم نه دا کوي هیڅ نه دا کوي جهل له نو د دې علاج طویل المعاد منسوبو باندې پکار دی او شارټ ټرم منسوبو باندې د دې مسلې علاج پکار دی دا یوازې کوم شکایت کو دیم حل نه دی او دې لپاره حکومتونه باید پلان ولري علما باید پلان ولري تاسو میډیا والا باید دې لپاره پلان ولري دا خبره مونږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینې ما خو الله گواه ده ما به دا فهمه قرآن غونډه کولی یو لک 5000 خلک واغې ته راتله نو یعنی ار یو افته به مونږ غونډه وا خو ار ځای کې به د خوځو حقوق چې دا ما موضوع ای خدا یو ورځ به د خوځو حقوق باندې مونږ خبره کوله خو دې لپاره کټول وسایل پکار واچول شي نو ځه ته ټولنه قبایلی ټولنه ده ټول تصور په ټوپک او داز او ماشا او جنگ او دبل او کوتک باندې ټول عقیده ده نو د څه ټولونه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه نو خامخا لور بس کوي نو هغه ورسره جنگ نشي کوي مړی وته نشي کوي دا خبرې به کنه خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي ذهنیتونه اصلاح شي واقعا پر اوګت او همګیرو هم پهلو او هم جهت کار هغه د پر پکار
مننه شیخ صاحب تاسو بیرته راشمه رڼا جانې تاسو راته وای تاسو په همداسې ټولنه کې را لوي شوی کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیری چلن کوي د زوی او لور ترمنز دغه وخت پوري شو سره رسیدلې او د پانتون محصله تخي وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تاغیز کړی دی او کله داسې فکر د سر پیدا شوی دی چې باید حتمن خپل کار وکړي خپل په خودري حتی ساده ژوند غنښدې کسان چې ستا مور پلار دی استا ورنه دي ته باید ورته ثابت کړی شو ته د ویخزي په توګه باندې او کار کولای شي ترڅو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې انجلې ترمنز او دی ولک ترمنز هیڅ توپیر نشته او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي
بله مرمن سیال زپم در سیو طولن اکی لوی شوی اما او ترنن روز پوری جا لگیا ام پم دی طولن اکی زوز اما او داغی ترسنگ دو مبارزه کما او تردی چی زپخ پلقام که اول جلی اما چی پانتون تراغ للم او ما دینیز دکری هم وکری داغی ترسنگ مکتا و بلاخر پانتون تلارم چون را چی ما دینیز دکری کری دی ما شکر دواری دوری اصنا دخیستولی دی اسلامی مرد زخف قانونی دول پو تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم. نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نه هم دفاع وکړه، خپل زده کړې مې قبل اخره شپنتونه پورې راغلم. د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم و هغه مې هم مخته یوړه. ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپل کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی، سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده، شخصي مکتبونو ته به لګی کېده، کورسونو ته به لګی کېده. خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم، ترجمه درس به مې ورکوته.
رنا جانې که زما غږ لرې لږ موقعیت تغییر وکړي چې د غږ مو ډېر ګډوډ شو. لږ بیرته سم شو، تاسو خبرې وکړي. مهرباني، او مهرباني، ادامه ورکړئ.
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنې کې لوی شوی یم، اوس هم لګیا یم. تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم، بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم، یوازې پاتې شوی یم. هر رقم حالت خو د دې مونږ تاسو چرته وګورو، لکه مخکې مې هم وویلې دوی همدغه فکر کوي چې یو جلۍ مېړه کې یوې سي په درد باندې نه لګېږي. الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، مونږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري. زه په بار بار خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم، که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی، الله پاک به اولاد پیدا کوو، مور پلار به ترې اخیسته، نو مور او اولاد به په خپله لویېده او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو. خو مګم نه، زموږ داسې یو ټولنه ده، دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص. بل دا چې افغاني ټولنه ده، بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نور د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده. دوی وایي چې ما ته لانه پیغور راکوي چې ستا خور مې بهر ولیدله، ستا لور مې بهر ولیدله. نو د دې وجې نه د بهر ته پرېښودل، د دوی هغه د تعلیم مخه نیول، د دوی رسیدل، او بیا خصوصا چې زه تر نن ورځې پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم، هغه دا ده چې د مور طرفه مې همیشه دا خبره اورېدلې ده، وایي چې ما چې په دې بېسوادۍ کې دې کور کې ژوند وکړ، ستا پلار زه د کوره ونه استعماله، نو ته به هم تباه سې، مېړه به وکړي ستا به د کوره نه وباسې. نو زه ورته وایم چې که زما مېړه چېرته مسلمان وي، په دې باندې پوهېږي چې د خاوند مسؤلیتونه څه دي، نو زما نه فقط زما مسؤلیت د هغه په غاړه دي، نو هغه به پوهېږي. که نه غیر د هغې نه خیر دی، زه به بیا داسې واده نه کوم، بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم. او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم، د لور ګټې ته ضرورت نه لرم، او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دی پوره کوي، مګم لور ته نه دی پوره کړی. زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم، کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله، او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای. اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ځنه مې په خپل حال کوم، او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږئ چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم. نو فی الحال په افغانستان کې دا حالت شته ده، د ښې کورنۍ هم شته دي. موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي، څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي، بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي. د هغې اولاد، د هغې کور، کورنۍ ته ورتګ، د هغې سره په شپو کول، د زوی دومره قصه کې نه دي. خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم، داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یې وویلې چې زما د کوره اوس د نور زما روزي مه خوره.
مننه رنا جانې کور ودان چې خپل تجربه در سره شریک کړي. نظیفه احمد چای هم را سره وصل شوې ده. غلی احمد چای تاسو مستړی مشه بخیر راغلی. تاسو راته وایي د خپل تجربه نه مو چې دی یو افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل خو باندې په ټولنه کې ودرېږي، او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار له خوا څنګه و؟
سلامونه مې کې دې تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غانو اوریدم کته باندې کوم تاسو ته واخور کړل. خو په تو خو درېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي، خو خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاون وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتل هم ژوند وخت وړل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي. په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرئ؟ نه، شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن دی. نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده. زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې سخت نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ سخت نه. بس وایي چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله و او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې موږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کې اوس مروج شوی ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د موږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کې ذکر شوی نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع و. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي. مثلا ننګرهار شو، دا کابل شو، او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو هغه پخوانی حالت دي چې زه
نظیفه جانې که تاسو د خپل ژوند نه راته وایي، تاسو چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسو د کور سرپرستي لرئ، په دغې وضعیت کې تاسو چې خویندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم. ښه زه کوشش کوم که ډېر زیات هم هغه په لنډ یا شاید په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول به زما نیکه و، هېڅ په ښه نظر زما هغه د احمدان ته نه کتل. خو بیا هم پلار مې ده نامپوده موږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه و. بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي، دې دومره و چې باید زوی هم وي. زوی هم وي وایي وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده زي وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده، دا پلار مې داسې به ویل چې بیا نه زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه هم زما نه کشر خور مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وینا اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نشته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغله په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه و، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض و، هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلم. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ورنه کړه چې مونږ ښوونځي ته لاړسو. بیا هم ځان سره فکر وکړ، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مو دی مخه د لوري د علم او د کیس ترمنه فرق نشته مې تاسو یو کار وکړ چې انسان د سې ورځ باندې مونږ تاسو براسي چې بل هغه څنګه ني یا ورور بني یا خاون بني جان خو په دې معنا نه چې موږ ورته پلاس کې کله مزل غواړي چې مړ شو کله مزل غواړي ژوندې شو نو باید جان په خپل ذات او په خپل قاعدت باندې مختلف شو بیا موږ یو شی تاسو کښې ته مخه وکړئ بیا موږ قانون شروع کړو دام سیاګان نو دې خو افاق غالي مو جوړول خان تر دې حد چې پلاس مو یو څه سرمایه یا شپه کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې موږ هم پلان په توڅو کې کیسه کې هم نو وای دا وای د خزي ضرور او یا سرمایه پات شي هغه ته نو ما زور ته ضرورت نه لرم بیا موږ حیاتي تل مخ خاطر مور می چوا خامه دوزی ورته زو بیا موږ ته وای ما ته خامه دوزی زو تاسو د سیو کې تاسو حیاتي زو کې چې زبا د کالې غاړې نه سوري وګم تاسو یې نور درځنه تاسو وخت ویسي او تر دې هدا چې زموږ چې افغانستان تر هغه زموږ د پلار او ستر مې جنگ مخترعلم څو مې ډېر کوډیر کوشش کول چې پلار سره مې جنگ وکړم بیا پلار مې وایي دا معنی کې شو د نه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کیږي ورور نه پیدا کیږي دا چې پلار مې درې ځامن لري او زما ورته هغه وخت تقریبا 15 کالان وو بل وادو نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی نو دا خبر چې مې سره مو پلاټ او تلک شاته شدام مت ما میدان ته ما ته پیږه او ځکه چې هغه د پلمات پلان نه ډیر کښ رحم دینو پلان وته سوې لینی چې زو ته سوې ما نو بل خبره د خلکو د دې ما باندې ما چې سپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دینو ته دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ځوان تجربه لرې بیا پلان مریض هم او فلای نه درلود بخي بیا موږ لا رسول سوالي ته پلان پر سړي دا ولګي ما د ځان وکیل وګڼه نه زموږ د خاطر د جګړې مکمل وکالت ما ته راغله یعنی هغه ایدیا د څه شو چې زموږ د ټولنه د څه چې موږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورګي د ټولنه ده دا وګړي دي چې وته د لامینونو ورته جوړ کړی د پابندي د محدودیتونه تر دې حد به ستاسو باور نه راځي چې څلور کینته ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې مسبوک باندې زموږ د کلی ملک وایي زه به هغه جلۍ اخذ به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وایي ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما ته دلته غوښتي دې لپاره چې زما د دې ترمنځ فیصله وکړي دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتي ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کور ودان
الله رحم وکړي نو
کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جان خپل تجربه شریک کړي که ځینی برخې راته تاسو ځواب کړئ یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیري چلند کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بل پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپل څومره په کار ده چې دغه وضعیت آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسو ګټ لرئ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسائل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي د ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده کنه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار پک ګڼل نه دي په کار توهینول نه دي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غفتن لپاره کاغه د میراثي کاغه د مهري کاغه نور حقوقي چې هغه شرعي قضا ته مراجعه وکړي.
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي، دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي، په سلهاو د کورنۍ د چاغې نجلۍ دومره ټکی چې بیا حتی د خبرو کولو جرأت له لاسه ورکوي، او د مور پلار مخ کې د ورونو په مخ کې خبرې نشي کولی. دغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
نو دا خو داسې وضعیت چې سړی کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځای، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید جرأت له لاسه ورنه کړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته زما حقوق یا مې ورور ځای کوي، یا مې میړه ځای کوي، یا بل څوک ځای کوي. نو جرأت باید له لاسه ورنه کړي. د اردو کې یو شعر دی، وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی، سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده، روانه ده. او جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې دغه خپل خبره ورکړي وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چې که څه هم تاسو په دغې پوښتنه کې مخکې ځواب رانه کړه، خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې؟ وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې مو هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مو هم کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا دا حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي. او د هغې ترتیب، تنظیم، خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی، هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده، یا ستا ملامتي ده، یا ستا ضعف دی، یا ستا عجز دی. شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاته دی. خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان عمره شان ته تیار کوچو، متوازن رشد ټولنه کرے شي. اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، کټول مرایان چې خدام صحیح نه ده، کټول انجنیران چې خدام صحیح نه ده. یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت ده، څومره حق ده، څونه برخه ده، امونه جنکی ار بخشته باید تیاری شي، اماده شي. دا تنظیم ده او تنسیق ده او منیجمنت ده. ټیک مونږ نه وایو او د جنکوی باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو دې ډیر شدید مخالفت کړی دی، او د خپل د سیکورټي او د هغه پروا مې نه کړې. خبره مې کړې ده، ما صفي هغه نه ډکې دي او مخامخ مې کړی او مصیبه مې
کور مودان ژوندې وسې. نظیفه جانې لاند لته سی اورما، ساس روستي خبرې هغه جنو ته چې اوس مال په کورونو کې ناستې دي، او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کیږي، او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبتا نجلۍ ته، پیغام ورته څه د لاند راته وي چې واځي دوه دقیقې وخت لرو چې رانه جانې ته مرشم. مزه پیغام ده چې هغه جنو ته، هغه مېرمنو ته چې کورنۍ کې ورسره لکه توپیری چلند کیږي، او نارینه ته او هلک ته په کورنۍ کې برتریت ورکول کیږي نسبتا نجلۍ ته، پیغام ورته څه د لاند راته وي چې واځي دوه دقیقې وخت لرو چې رانه جانې ته مرشم. مزه پیغام ده چې چې هغه درتونکې میندې دي باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګو نه ګوري، یعنې نارینه ته ورته کوټوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده وکړي. داسې ورسره مخامخ چلند هم ونه کړي، باید داسې یو مثال ورته ورکړي، یو
ټولنه کې یو انجینر یو کار وکړو ته وګوره وای دا یو کار وکړو مقام یو خپل نوم په کوڅه کې په منطقه کې په ماحول کې وای څو په خونو یادې د پلارې په خونو یادې وروري په خونو یادې کې یو کار وکړي خپل هغه استعداد یو ورته ورته ورخاره کې یعنی په هیڅ حالت په اعتماده ونه مانی اوس دا وایي چې زما د هر حالت په ماران دوه کال کې زه بیکار یم په کرایې کور کې مور مې مریضه خو نورونه په ما تر دې هدا زما غواده شي کور هم په مونږ باندې چې خونې دوه کال کې ورکستوي او په دې حالت په دې حالت کې مزه زما کورس کې مې چې کورس وایم اوس ما هر کورس کې مې چې کورس وایم او مونږ ته مې وایل چې بس بل ولې کا زړه ورکوي نشم هر کله چې ما دنده واغت زه به درته فیس ورکوم او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه په هر ملک واخلم
یعنی
په دې حالت په دې سره زه کوشش کوم باید نور انجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلې نشي زحمت وباسي امید باید ولري نه باید ولري
مننه کور ودان رنا جانې لن تاسو ته راځم هغه انجلې چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي الکسنګ چې تاسو په ژوند کې ورسره مخ شوې یاستې مختلف نمونه در باندې خودل شوې دي تغه جنونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غوګ لړ کې او حتما باید خپل غوګ تر نور ورسې لن راته و چې تو ساني وخت لرو
مننه زما پیغام او زما وینا د سینجنو ته ده چې اول جامې تعلق ته کورنۍ ته خپل ذهنونو ته پکاتو سره خپل رفتار وکړي کله دوی په څه باندې خوشاليږي کوشش وکړي چې هغه ته ډیر زیات مخه کې مثلا دا وړي زیات درناوي کاغه د سپګر کوي چې مثلا جلای به تعلیم کې دا به احترام شنو درناوي نه د لار نه کار واخلي او بل